د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوسطه خپرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازینی مونږ ستونزې په دې اړه کې لرو چې اومیکرون تشخیص د لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼې مونږ تشخیص کو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وطن میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 30 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني ښویېدلې و چې لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني ښویېدلې و چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایې کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندې زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پارچاوې سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلنو لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شوې. لازدای رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په مې میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 6 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدیځ سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فیلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. ورځو لومړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړې. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولتفیلد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هولتفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یوه پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیځ هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبانو غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نه ږدو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهېشي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یوه تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان یو باید خبرې ورسره وشي، خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو دریو ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې وبخې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانکزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیره دا وایي دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره یې اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د ازادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډېره مهمه دي په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا صاحبمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وژل شوی وو، دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه وو خبر، مونږ صرف غوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاده شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیله نه ده کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل؟
د ناروې ډیپلوماټانو، مخصوص ډیپلوماټانو، ډېر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار لري، دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دي د ناروې د رسنیو په وینا. خو له کومې ورځې چې انس حقانی د لومړي ځل لپاره په تیارې کته سوی ده، هوټل کې چې کله دا روسره یو شخصي څه دغه وروسته انس حقانی په هیڅ رسنۍ کې چې دوی فلمونه خپره کړي یا څه خپل هغه نه دلیل سوی کېدای شي دا احتمال هم شته چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنۍ ته نه راوځي یا چېرته، یعنی محدود کړی وي. کېدای شي حتی ځینې نامعتبر ورځپاڼو لکه ناروې ای بی سی دا دا ویل چې یو افغان حتی د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه وسي، ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزلی دغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروې حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه، هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغوی ویل سفر په دې بریالی و چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا ډېر تاکید په دې و چې نجونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېر دوی ویل دا ډېره مهمه خبره ده او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې سي د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هېڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه وسپارو. څار یوه ډله به جوړېږي په کابل کې، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي چې په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واورئ او ولولئ.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي. وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کورونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای، د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، تر مننه خواهش کوم چې لطفا د پسیبانو خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د ویروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي. ده چې موږ سره څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو، موږ که 50 خلک موږ ترازی ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا د وو نوي بستر شوي ډېر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي، چې دغه د بستر شوي خلک ارقام هم ډېر زیات جګ شوی. هغه کم یوازینی مونږ ستونزه په دغه کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر دا ویروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري، فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللی ده او دولت هم باید په خبر نامه مرزي ولري، خط تبلیغاتو کې پر رسنو کې تر څو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته راژوندی کړي. تر اوسه پورې د 30 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات، موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلي دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلي یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو او همچنان د یونیسف مرسته اکسیجن پلانټونه په لاس ولایتونو کې جوړې دي. د عامه پوهاوي کچه موږ لکه څنګه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعات لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,018 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 11,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,542 بېرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي، په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمېرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر 24 نیټې پورې د کووېډ 19 159,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. د راشان روان کال د جنوري تر 23 نیټې پورې په دغه هیواد کې ټولټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي، د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د تخلیې یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیې د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې وو چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي، اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبې په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیې پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل ټینګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي، د 14 کلن آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 کاله مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبي آفتونو استراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډه او د بریتانیا له نورو برخو 2,900,000 او 9,000,000 پاونډه راټول کړي. د ادارې روان جمعې په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا وبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د د آسیایي پراختیایي بانک له بېوزله افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. د دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا دا مرستې به د ملګرو ملتونو د 4 بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یوه بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو په رسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي، څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوختي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,10,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي، او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک ته د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاری ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارده ډالرو ته سشکال اړتیا لري. دې سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو له پیغامونو.
بلې السلام علیکم، د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. څو ځلین پیغام پرې ایښی دی زموږ پیغام ولې نه نشتهوي؟ موږ ویلی چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې دوی دوه میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره، دا زموږ پیغام نه شر کړه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې روچ او ورته راکړي، یا دې بیا تر ازادي راځي څخه مننه د خدای په نام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبین خننګاین دګل کو تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته داده چې مایبین له خوا ډېره سخته ګلمره له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر اشرف غني په وخت کې به هر زکه کومه کونه وړل د مایبین له ریاست نه، اوس طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دغه نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دې پکاراو دې کاروي او بیا دلته ستونه د یو خاصو کېږي بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق له ګنهان توجه غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې وایي سل ټوکې کوي او د پکاراو تر هغه کور نه رسېږي مخې ته ښه نور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي پیلېږي. خو دا شیبه د سهار 8:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې له غره څخه کاڼې ښویېدلي وو چې دا لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویه لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونه ته غواګیست. قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته را رسیدلی یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او ځینو یې ګیلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپریږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم، د کندهار څخه اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. څو ښځلین پیغام ترې ایښی دی، زموږ پیغام ولې نه نشتوي؟ موږ ویلی چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅه ته ورسو، خپل کارتونه لرو، کارتونه ورته واورو. بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راشه، چې بیا دوی میاشتې بعد ورسو، بیا درې میاشتې بعد راشه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاشرات کې نه راکوي، خو یا دې روچ عورت راکوي، یا دې بیا تر ازادي راډیو څخه مننه د خپل تمام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو خننګاینده دی کو تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته دا ده چې مایبینو له خوا ډېره سخته ګیلمه له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر اشرف غني په وخت کې به هر زکه کومکونه وړل د مایبینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا زموږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دا نور کومکونه کدام خاص د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خو تر خو کدې په قراو د کاری او د عدل ته استنه د یو خاص د کوکی چې د دې کوم په سره کوي دا د حق له غلې هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي د دې کوم په نه و سل ټوکی کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي مخه ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیر غور د بیکوندی د ولایت خبره کوم څنګه په پښتم کې ساده ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول دا آزادې رادیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا د سړی په خو باندې وویشته او زمکه ولې دا بیا وینې پیروانی منګه جیکه شپخانه ته ویور نو ورته خوده ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شي ته وته خوده دې دلاته خوده او قران ته وګورئ
السلام علیکم ذکر راغ ولایت څخه تاسو یې څو خبر سوسو چې د سپین بولدک سره یو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوي سیبا بنجیږي وڅ هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا امر نشي قبول دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړئ او د دا څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشي قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار او چار دلې خپل غواړو باید چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خدای خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامور تر سوال
دغه دموکراسي ده السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجرولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان رسول کړیو اسلامي متکنه ورته ویلې سي قریشي صاحب ستاسو ټول د یو ټولې یا د لګي د فار یا د یو ډلې د فار ټول افغانان ورته ما چوي لکفار سره دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلور میلیونه انسانان دا څلور د څلور ښکاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ په زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې
کندهار ولایت جړول سالین څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضې کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالۍ. ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کوم، موږ د طالبان د لوړپوړو چارواکو سره د هیله او ارزو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پکې پرته ده، حیوانان وزن نه وزن. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که سبنا مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سره مو دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي چې څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، رنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا څه جنۍ. نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي او سلام د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډي ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستنو ناست یې. دغه سیاست نه بله تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دشي څه اقتصاد شي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولې دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه ده اورېدلې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې، چې نه څوک مري، نه څوک دخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو، زه خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفر هم نیسي، له یو کوره څلور نفر هم نیسي، یو کوره پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کښې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا یې ټول په خپلو خپلوانو سره ویشي. چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاتې، مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه بازي وکړه. دغه اوس دې واسطه بازي ده، چې هر هغه ته ما مدمنو د مسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې خونداغ سره کشي د ښځو تو کار لري خدای کی کار تر کې موږ درځو دا درغلی یو چې خپل خپلوان نسی اته زه دا خپلوان هم نه لرم.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی او الفتن د کندهار ولایت د میرویس نینی د اومی ازي شخص د آزادی رادیو آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. ډبلیو پی او مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزیون پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړې دي، یو غونی لا پاتې ده. هغه لا موږ وسته په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کېږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استحقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رقم د پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراړی کني ولې ګرا ورو ننګرهار کې خلک ډیر په مشکل دی. نو په دې ته کو اول اند د موږ په ساحه کې څو ګوري یا څنګه په دې لاره فرض کوي.
آزادۍ رادیو ټول کا څون کو ورځون ته سلام پاد سلامه. زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګفون دلا سن شم کولای چې خپل زه او نوم وښاک. تیر حکومت کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونته زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته داوی پیسې داوی وکم. زه آزادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتان زه خرابتون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم آزادی رادیو تا. اگر که آزادی رادیو نمیم زر تور ده زگه تور ده چه ما پیغام ننشری. ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پخصن او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی و اقا باوی چه خزی میو تقید کلی استاد رزاد فاره پروردگار ورته وی چې کس زبته شیطانه تا خپل خزی ولی نه هغه کولی خپل خزی دی ولی نه بندولې پروردی.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نشتونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي صحیح سره مو سر نو سره خلاصېږي حتی ډاکټران سپکاوی کوي.
السلام علیکم په خیر شت شب خیر خیرات او زمانه په خیر تیریږي خدای مو وخت ستجار او سی خوشاله او سی مرده پیغام لرو چې موږ سره چا هم کاری نه کړی موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه کړی نه چا موږ ته روپۍ را کړي نه چا موږ ته مرسته را کړې موږ په غاړه باندې حیان دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده د غزما ژغ لوړو مقاماتو ورسوي د غزمر د کجکي د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه ورته واشي او خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد را نقل کړي. وسلام
سلام و احترام در از آزادی و کارکون کو ته ټول ته قبول کړی زاد الوزی به من ولایت مرکز ته خبر کوم دا ته دې ته لیږم چې یاد دې خلکو د لیدنګ د لاینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلران کې سړي او یا د تانګان په تیارو په تلران کې سړي د ټاټونو تر کاشت روان دي روز مره روان دي ته دې ته لیږم چې ښکارا کوي دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دا ورته چې دې کور څخه د خپل بار بسیره د چا په لاس مور کوي کدي دا په پنجاب باندې خپړی دی افغانستان خپل خاورې خرڅ کړی دا.
الو السلام علیکم ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکړي دا ټول غزه زواله و دوی و درې تسکيلي جوړ کړی دی په نامه عباسي بسته دي وسره په نیمه عباسي خوار او غریب ټول پات دي دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کله کې وګړي دا لاندې دا شي خو غریبان پات دي بایا نګر دا کړ بایا نګر چکن کړ ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چې کېل کړه نو غریبانو پاتې دي ګرځا مخته دې شو السلام
نو کنده هر ولایت د وینې نه یې څه کوم بازار د فیس خو دا په پام کې ځم زموږ د کنده هر د ولایت د محترم وانی صاحب څخه دا هیلو مې دې چې دا زموږ د میر بازار په سینه کې د ملا احمد اخون پند ولانه کې دا وکړي رجل خلک په نن وتلې دې په شي چې ولار دې هغه رجل نو کې مشغولي وڅې په فدارې جنتی یا د امارات په توګه قانون باندې شکري ولایت خفي موږ مکرم ولې صاحب خدای له مې دي چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلک وسخو وای.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو زمونږ مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته پیسې په تمناسو او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به دنګو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ سایوی دغه په تم مونږ داسیو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولې مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ د پاتې خلک جدي دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
نن ولایت د کډیشي د ولسوالۍ د تر پاړي کې اسدولایم د ځنا واز وړو مقامات ورسوي د عظمت د ذریعت ادارې شه د ډیر پښه د ادارې د کډیشي د ولسوالۍ د کډیشي بازار نه دې علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکې د تنزو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټې په خپل بازار کې دي او نه دا اډر نه کل کې نه دا باندې نه یا ګرد نه کل کې نه د مصرو اډر نه کل کې مسلمانانو سبا کړو خو د درو تلولو د شخصي ګټو د پاره وسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې منشر کړو تاسو په نشر کړو پیغام ویلو زمونږ د 2018 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د بوخاري جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غستوري وو صرف دومره کارو شو چې غزمون پیغام نشر شو اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرفت پروري په حس په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حد پورې راغله، معاش نشته، چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي، او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي، چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي، او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریالیم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي، او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغونه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی، او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د ذریعے کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کورمندانو ته سلام. زه کومه خوشاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سره منصب یم، 50 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 کابلیان بېګناه رو وژلي وو، کافي کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول، چپول ګر دولت چې هغه اوس نشته، خدای دې د بدې پارنسه نابود کړو. ملل متحد یې هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سنه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده، او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي، خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي، او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي، چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
قاشود ولزاد رامین قاشود ولسوالۍ کې د جبار خان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم، خو قاشود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي، چې هغه ته عبدالرامین دی چې د جبار خان سره په قاشود ولسوالۍ کې وم، چې وایي یوه طالب د لاس د کندهار هرات کند مسلک کې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان روډي هم نه و، دا په ازار نه و درغله. هیله کوم هغه طالبان ما زغه زما سره دي زما لمبر دي چې کوم چې دا نه کړی په تاسو کې سپر اویا او اویا شپږ یو سل شپږ پنځوسان لمبر دی که ما دغه طالب ما ته دغه سره ونیسه اوس دغه چې دغه بهر ماشوم باندې طالبان من کړی دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422211 2415. شمیره بیا وایم: 00422211 2415.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.